السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د لړمی عقرب د میاشتې دوهمه د 2022 میلادي کال د اکتوبر 13 ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری است نوری د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. پایل په لاندو خبرونو کې د پکتیا یو شمېر مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. حامد کرزي پرون یک شنبه په خپل ټویټر باندې دا خبر ورکړی او له خپل اړخه هم پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د نجونو بند ښوونځي پرانیزي. سبا د اکتوبر 15 څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته اکثرو نجونو باندې د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله له فشار سره سره لا هم معلومه نه ده چې دا ښوونځي به انقلاب پرانیستل کېږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې له بندیانو سره د په خبره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخونزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلو اردوګانو د مسؤلانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د اعلامیې له مخې هیبتالله اخونزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوبه کسان باید په دندو ونه ګماري. څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي هم یوې غونډې ته وویل له اسیرانو سره بد چلن او د هغوی وژل په هیڅ صورت د منلو نه دي. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت نوی ولی ملا محمد عیسی اخوند د ولی په توګه دنده پیل کړه. د بختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د حکم له مخې نوموړی د شیخ ندا محمد ندیم پر ځای د کابل د نوی ولی په توګه ټاکل شوی. شیخ ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی چې وړمه ورځې خپله نوې دنده پیل کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل امریکایي سیال لوید آستن سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ماسکو لخوا په اوکراین د جګړې احتمالي شدت ته اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د روسیې دفاع وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دفاع وزیر له امریکایي سیال سره خبرې کوي. د بیان له مخې شویګو له ترکیې، برتانوي او فرانسوي سیالانو سره هم خبرې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې وویل په دغو ټلیفوني خبرو کې شویګو د اوکراین لخوا د ناپاکو په نوم بمونو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په استرالیا کې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت سهار مهال ترسره کیږي، بنگلا دیش د هالند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راوځي. دویمه لوبه غرمه مهال د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کیږي. افغانستان به د چهارشنبه په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد ته د وروستي سفر په مهال خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو څرګندونې اوریدلې دي. د کابل پوهنتون د لیلی یو شمېر محصلین د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر پریکړه چې دوی د اعتراضونو کې ګډون نه کوي سمه نه بولي. خو سرپرست وزیر وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس د له منځه وړلو ته نږدې شوی. په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده.
پولیو په خپل یو وایروسي ناروغي ده، شدیده، مایوب کوونکې یا د ژوند تهدیدونکې ناروغي ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې په کندوز کې د وچو میوو تولید زیات شوی خو کاروباریان په صادراتو کې له ستونزو سره ټکوي.
مخکې کالونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده. زموږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شفی آی آر پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د هیواد ته د سفر په مهال له خلکو د بشري حقوقو د جدي سرغړونو خبري اوریدلې دي. د چارټ بینټ پرون ماښام په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر اوسیدونکو د طالبانو لخوا د ملکیانو د ځپلو شکایت ورته کړی. نوموړي ویلي د دغو موندنو او اندېښنو په تړاو به دوه ورځې وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل راپور او دغه را سپارښتنې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دغه هیواد ته د سفر پر مهال د ښځو او نارینهو په ګډون د څو ولایتونو له مدني فعالانو سره کتلی دي. ریچارډ بینټ پرون د لړم میاشتې په لومړۍ نیټه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د پنجشیر د خلکو استازو د طالبانو لخوا په پراخه کچه د ملکیانو د ځپنې او د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه ورته کړې. نوموړي زیاته کړې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو د مقاومت جبهې د وسلوالو د ناوړه چلند په اړه هم ورته شکایتونه کړي دي. ریچارډ بینټ ویلي دا وضعیت باید ژر تر ژره ودرېږي او له عاملانو سره یې حساب کتاب وشي. د پنجشیر یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو سره خبرو کې پر بینټ نیوکه وکړه چې د خلکو اصلي شکایتونه یې نه دي اورېدلي.
غوښتنه په مشخص ډول همدا ده چې له خلکو سره دې کښېني او د خلکو د زړه درد یې واوري. دوی دې وګوري چې پنجشیر کې څه ډول وضعیت روان دی.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دای به د خپلو موندنو او شته اندېښنو په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بحث وکړي. نوموړي له ټولو افغان بنسټونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د اندېښنو په تړاو د دوی له دفتر سره اړیکه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سږ کال د تلې په 15مه د افغانستان د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته هم تمدید کړ. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې له کبله نیوکې کړې دي. د بشري حقوقو ساتنه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل د خوالي یو کلیدي مسأله بلل کیږي. ځینې بنسټونه بیان وکړي چې طالبانو د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې تر اوسه هم د پام وړ داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دي، خونی وکه کوونکی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې خپل کړي.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر دا پریکړه چې دوی د اعتراضونو کې ګډون نه کوي سمن نه بولي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست نوي سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ د خپلې معرفي غونډه کې ویلو چې محصلین د یوازې خپل تحصیل ته دوام ورکړي او په لاریونونو کې د لګډون څخه ډډه وکړي.
شما فکر میکنین اگر ما صدای ما را بلند بکنیم دنیا بیشتر متوجه
د غمیرمن د کابل په یو پوهنتون کې حقوق وایي. نوموړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د نوي سرپرست وروستۍ او څرګندونه ته چې محصلین د پلاریونونو کې ګډون نه کوي انتقاد وکړ. دغه محصله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
یعنی واقعا در هر جای دنیا
د نړۍ په هر ځای کې انسانان کولی شي اعتراض وکړي، د هغه څه په وړاندې چې پر دوی یې تحمیل شوي او یا یې نه غواړي. خو موږ په داسې ملک کې ژوند کوو چې اصلا ښه حکومتولي پکې نشته او د دوی ډېرې ترهګریزې کړنې د دې لامل کیږي چې موږ له خپلو ټولو حقونو بې برخې پاتې شو.
باعث میشه که ما از تمام حقهای ما بې بهره بانیم.
د کابل پوهنتون یو بل محصل چې دی هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وویل.
دا سمه پریکړه نه ده. دا د هیواد د هر وګړي حق دی، نه یوازې محصلین بلکې د دې هیواد هر وګړی کولی شي له خپل حکومت نه غوښتنې ولري، خو دا حق اوس طالبانو د افغانستان له خلکو او محصلانو اخیستی دی.
از مردم، از شهروندا، حتی از محصلان گرفته.
دا خبرګونونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو نوی سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ د خپلې معرفي په غونډه کې وویل چې محصلین د له تحصیل پرته نورو فعالیتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې ونډه نه اخلي.
دا اوس څه ناسه مشکلات کله کله مابین تراسي، یو د مظاهرې خبره پورته کړي، بل یو بل ځان پورته کړي او نو تاوان یې دا پېښ شي. ډېر مسلمانان په همتون کې هلته بزرگونو کسانو چیږي د هغو خپل تعلیم غرض یې خپل یو خپل د ظرفیت ارتقا یې مطلب وي، وطن ته خدمت مطلب وي. پنځه شپږ د نورو روزه سیمې غواړي چې دلته یو اختشاش جوړ کړي، یو مشکل جوړ کړي، بیا اعتمادي مابین ته راوړي، د جبهشانو د درسو نظام سره ګډوډ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د کابل پوهنتون د نجونو له لیلې نه یو شمېر نجونې مقرراتو ته د پام نه کولو په تور له لیلې وویستلې. د غنجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله جدي ستونزو سره مخ دي. دغې مسلې بیا ګڼ شمېر غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د کابل پوهنتون مخې ته یو شمېر محصلانو له دې امله اعتراض هم کړی و. څو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم د افغان میرمنو نجونو په ځانګړي ډول د هغو نجونو په اړه چې د کابل پوهنتون له لیلې ویستل شوي اندېښنه وښودله. دغه سازمان څو ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و، په داسې حال کې چې افغان نجونې له ګڼو محدودیتونو لکه د تعلیم، تګ راتګ، کار او نورو اساسي حقونو محرومې پاتې دي، د کابل پوهنتون د لیلې نه د نجونو د ویستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د اکتوبر 4 د پولیو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. همدې روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی. د طالبان د حکومت روغتیایي مسؤلان هم وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې سږ او تیر کال په بېساري ډول کمې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د وژونکي ناروغۍ ګوزن په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازنی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کچا یا کور جریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیون ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیون ماشومان هغه ماشومان چې دوی په واکسین نه رسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنۍ ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطح د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایرس پکې پاتې دی. پاکستان کې بیا د وایرس پیښې د افغانستان پرتله ډېری راپور سوي دي. که څه هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې پروسه شکل یعنی په 2021 کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوې وه، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د 10 پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا کې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایرس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډک میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګوزن څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناک هغه په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژر اخته کیږي چې له وړاندې بدن معافیت نه وي ترلاسه کړی، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نه وي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد د کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
و امریکا د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو وایروس له منځه وړلو ته نږدې شوی دی.
سکل افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. تیر کال دا پیښې څلور او وړم کال له 500 هم لوړې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او څنګه خپل ماشومان له دې وژونکې ناروغۍ یا ویروس ژغورلی شو، دا پوښتنه اسدالله لودین په یوه مرکه کې په جرمني کې میشت ماشومانو له متخصص ډاکټر سلام ریان نه کړې ده.
پولیو په خپل دا یو وایروسي ناروغي ده. د دې تعریف داسې کې صدا یو شدیده مایوب کوونکی یا د ژوند تهدیدونکی ناروغي ده. سی د یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او کله سی د انسان په خپل مستقیم حرامغس یا په خپل سپاینل کورد یا نری ملا د التهاب کوي او دغه التهاب څخه وروسته په اشخاصو کې د هارت شل فالج یا د هارت یا د شدید نرم فالج سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. د پولیو یا د ماشومان د ګزړن لمړنۍ نه خې نخانی څه دي؟
پولیو وایروس په ټولو اشخاصو کې غراز او علائم نظر د انسان د وجود مقاومت ته فرق کوي. مثلا په بعضی اشخاصو کې ایس اراز نه ور کوي، ولی په 15% ناروغانو کې پولیو لکه د زکام او ورزش غوندې اراز ور کوي، لکه د ستوني درد، تبه، خستګي، دلبدی، سردردی او په خپل د معده دردونه، د ټوخي، د غشاو دردونه سبب کیږي.
دغه ناروغي ساري ده، یعنی لیو انسان بل انسان ته لګیدون کده، څه ډول انتقالیږي ډاکټر صاحب؟
د انتقال لري لکه څنګه چې مخکې ویلې، په خپل پولیو د پولیو د لپاره هغه ریزروار یا هغه ساتونکي ځای څه ده، په خپل انسان تنفسي یا پورته ده ان پزی او خدي مقشای مخاطی ده. نو کله سي بعضي غذاګان يا وبه يا هم پخپل دا منتن سي وي د دیوالس پوسته سره بل انسان یو خري پغه کې د انتقال صاحب کی، يا هم کله کله په مستقیم شکل باندې کله سي انسان بل انسان سره مخامخ کی او دغه د ټوخي یا د پرنجي په وخت کې د غیباز افرازات د تنفس کوي او د دې تنفس انتقال انتقالي په دغه شکل باندې پولیو انتقالي.
او ډاکټر صاحب د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ یعنی څنګه خپل ماشومان له دغه وژون کې ویروسا وژغورو؟
د پولیو میلایټس کومه خاصه تعویل او سپرنلري او مطلق انسان فلجوي، هغه انسان چې په پولیو باندې وصاب کیږي ټول عمر بعد په مایوبیت سره ژوند کوي، د احتیاجي ژوند بلري او محتاج وي. بناءً یوازې او یوازې د پولیو د تداوی یا د مخنیوي لپاره یوازې واکسین موجود ده. په ټول نوې کې دوه نوع واکسین دي. یو هغه واکسین دي چې موږ ماشومان د پوړکینې کې په شپږمه هفته، په لسمه هفته، په څوارلسمه هفته په آی پی وی یا په خپل هغه وجود کې زرقی شکل باندې په معمولا په کلینیکونو کې پولیو واکسین کوو او ماشومان د واکسین اخلي. او دومره نه وای په خپل په ټول نړۍ کې اکثره په مخ په پیشرفت وادونو کې په آسیایي او افریقایي وادونو کې یو عمومي کمپاین کېږي چې د خلیل لارې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې دا واکسین ورکول کېږي. نو دغه واکسین یو معجزه اسا کار کوي او انسانان ماشومان په تیر بیا هغه ماشومان سي دوی معافیت ټیټوي د پولیو مقابل کې وقایه کوي.
په جرمنی کې میش د ماشومانو متخصص ډاکټر سلام ریانو چې د پولیو یا د ګوزن ناروغي چې د څه ډول ناروغي ده په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې دغه ناروغي د لمنځوړلو لپاره تر اوسه څو کمپاینونه د واکسین تر سره شوي دي. یو هم تیر اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد فرعي کمپاینونه چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمره په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو انڅاڅکي ورکړل شول. یو نړیوال بنسټ چې د پولیو د لمنځه وړلو ستر مالی تمویل لیبون کوي دی د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ دی چې تیر اونۍ د $1.2 میلیارد مرستې له دغه کمپاین سره د مرستې ژمنه وکړه. دی بنسټ ویلي دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له تطبیق سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه شوې. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې له روان کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 290 مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستان د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د 90 مثبتو پیښو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفي الله استانګزي ته به غوږ شو.
تورنټو سټار ورځپاڼې د هغو یو شمېر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. سټار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سختې شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان مېرمن اوسني وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بېوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو سټار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې گاڼې وپلورلې او د سفر لګښتې برابر کړ. خدامګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلي چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو سټار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فراه ولایت مرستیاله پاتې شوې، خدامګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې، یو لوري استانبول ته تللې، نیمه کورنۍ او مایوب خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپل دوه لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یو وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان ډیر تښتیدلي کسان ښځې دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو پر رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بیلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایران د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 40 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثر ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي، د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ازادی رادیو ژوندۍ خبرونه هم مهره وی. په کندز کې د وچې میوې واردات زیات شوی خو په صادراتو کې کموالی راغلی. د کندز د وچې میوې یو شمیر پلورونکي او سوداګر وای د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د مچ وچو میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار او له هیواد بهر د صادراتو د نشټوالي له امله بیې ډېرې ټیټې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
پا
په کندز کې ساش کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هیواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډي ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هیوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایته بل ولایته صادرات لري.
بازار مدهش نیست مقصد و یک دولت تو تمام مردم هم کاری
کن سشکر دوچو میوو بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی سویدی زکر لحیوا ده با هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو سشکر چوم روچ میوی چی مش پیره لیدی ده صادرات و نشتوالی لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دوچو میوو یوش میر پلورون که هموایی چه دوچو میوو پا بایو که ده تیر با پر پنځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډېره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده، زموږ د میوې بیه ډېره ټیټه ده. غواړو له اسلامي عمارت نه چې صادرات وسي او دا میوې زموږ لاړې شي بل خارج مملکتو ته او زموږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درجه موږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده. مقصد صادرات نه لرو، دغه د موږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي. مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل پکې حل کیږي.
د کندز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نوه بادام ما داریم که فعلا بازار نداره، د نمیجا جمع شده.
کندز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو.
د ترڅنګ د کندز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پایته رسیږي.
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې یم. نو د اسلامي عمارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان دا د کورونا مرضي ورپکې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شیان چې ډېر ګران دي، دا شیان چونو که ارزانه سوی وای شو اولپور چارواکو څخه مې مهره ته غوښتنه ده چې دا شیان دي ارزانه، که دا شیان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یمه. نو دا زموږ غږ دي د اسلامي عمارت او مجاهدینو ته دې ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي یا یې دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ ږغ دې واوري چې د مسسه دې وخوار غریب ته ورکړي.
ښایست مو د اسلامي عمارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریاک بند سوله ده، دغه تاریاک په بدل چې دي خلک مرستې ورسره وکړو. حکومت مجاهدین دې وکړي اوله پله، خو د دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اوله پله پر خپل ولس سره حمله کړه. بې له شکه چې حرام دي، موږ په دې چې امیرالمؤمنین په برابر کې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ، خو خلک دلته ستړي وه، ورمخ کړي وه د خارجو پر دولتو باندې. دلته ته یو چا خوړل، هغه هم خاین و، هغه هم غلط کار و. نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته ورسره وکړي، د ځمکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
وروره، زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله، موږ پښې نه لرو، معیوب یو ته واښه. موږ معیشت څه رقم دی انډیواله؟ 3000 دي. دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغ یو څوک واوري.
د ملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو
چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي د غدا نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي. نو بس د دا غوښتنه موږ غواړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي او غدا چې کوي هغه دي نیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.